دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل د تک راغلاست وایم. په خبرونه کې د جنرال رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لته سي او ورو سندرې هم در خبرو. په لومړی د دې محل خبرونه د پاړه چینار خلکو بیګا د شهیدانو شپه لمانځلې ده. ناټو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړې دي، خو وایي کابل د په ځواکونو کې د فساد پر ضد ګامونه واخلي. او عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی اعلان کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې تش په نوم خلافت ختم شوی دی. بشپړ خبرونه د پاړه چینار خلکو د تیرې جمعې چاودنو او بیا په ډزو کې د وژل شویو په یاد د شهیدانو شپه لمانځلې ده. تیره شپه ګڼ خلک هغه ځای ته ورغونډ شول چې په کې چاودنې شوې وې او د وژل شویو په یاد یې شمې بلې کړې. تر دې وروسته د ښار اوسیدونکو په پی څلور لاره کې علامتي تابوتونو ته ماتم وکړ او دعاګانې وکړې. تیره جمعه په پرله پسې دوو چاودنو کې 80 کسان ووژل او ګڼ ژوبل شول. وروسته پر مظاهره کوونکو د ملیشې سرتیرو په ډزو کې څلور کسان ووژل او 12 ژوبل شول. ملیشه ځواک وایي پر احتجاج کوونکو یې ډزې نه دي کړې. له هم تیرې جمعې راهیسې د ښار اوسیدونکو په پی څلور لاره کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی او غوښتنه کوي چې په ښار کې د هغه ملیشه سرتیري ځای پر ځای شي چې د کورمې خپل اوسیدونکي وي. پر مظاهره کوونکو ډزې کوونکي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي او انتظامي او امنیتي چارواکي دې له دندو ګوښه کړل شي. د تیرې اونۍ د چاودنو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جهانګوي العالمي منلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې تیره اونۍ په پاړه چینار کې تر چاودنو وروسته پر مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دي وکړي. دې سازمان تیر ماسپښین په خپله خبرپاڼه کې ویلي، تیره جمعه د پاړه چینار ولس په چاودنو کې د وژل شویو په ویر وو او د دې پر ضد یې سوله ییزه مظاهره کوله چې ورباندې ډزې وشوې او پکې څلور کسان ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان چارواکي باید په سمدستي ډول د دې پیښې د آزادو او مؤثره پلټنو امر ورکړي. د سازمان بیان زیاتوي چې دا د پاکستانی حکومت ذمواري ده چې د بیان او د سوله ییزو جلسو د ازادیو د حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د پاړه چینار ولسوالۍ پر مظاهره کوونکو ډزې سرتیرو کړې وي، خو ملیشه ځواک دا تور ناسم بولي. ناټو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړې دي، خو وایي کابل دې په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقدامات وکړي. ټاکل شوی وه چې په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونۍ غونډه کې به غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو شمیر اعلان کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ تیر ماښام خبریالانو ته وویل په دې اړه به تفصیل وروسته ورکړي. ستولتنبرګ وویل ناټو په یوازې سر په افغانستان کې دوامداره سوله نه شي راوستی، بلکې دا کار د افغان حکومت له لورې په اصلاحات
ناټو په یوازې سر افغانستان ته دوامداره سوله نشي راوستلی. موږ پر خپلو افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپلو هغو ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښې حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي، عمل وکړي.
افغان حکومت د ناټو د مشر د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په خواهی په بیا بیا ویلي چې اصلاحاتو ته ژمن دی. یان ستولتنبرګ د مشال راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره اړینه ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ځالو ته جدي پام وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وایي پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د اغزن تار لګولو د مخنیوي اقدامات کوي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال تیره ورځ مشال راډیو ته وویل افغان حکومت په دې لړ کې سیاسي، ډیپلوماټیک او امنیتي اقدامات کوي.
افغانستان د حکومت هم سیاسي، هم ډیپلوماټیک او هم امنیتي ارګانونه په جدیت سره د دغه مسالې مخنیوي کوي، او زه غواړم د افغانستان ملت ته او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅ کله یو اړخیز او یو جانبه اقدام په رسمیت ونه پیژني.
په عین وخت کې د افغانستان روسي جرګې هم د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګول ناسم کار بللی دی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت ویاند اختر منیر تیره ورځ مشال راډیو ته ویل اسلام آباد دا کار پر کرښه د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه پیل کړی دی. د پاکستان پوځ وایي په لومړۍ مرحله کې په خیبر، مومندو او باجوړ کې پر کرښې اغزن تار لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بدخشان کې د دوو خزینه پولیسو وژنه د بشریت ضد عمل بللی دی. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ برخې مشرې سوریا سوبرنګ تیره شپه له مشال راډیو سره په خبرو کې دا کار د اسلام ضد وباله او غندلی وکړه. دوی ویل د ښځینه پولیسو وژنه ښیي چې د وسلوالو یاغیانو لپاره هیڅوک اهمیت نه لري. د بدخشان چارواکي وایي دوه ښځینه پولیسانې چې خویندې وې د چهارشنبې پر ورځ په خاش ولسوالۍ کې تر اختر تیرولو وروسته د ولایت د مرکز فیض آباد ته روانې وې چې په لار کې ورباندې برید وشو چې پکې دواړه ووژل شوې. پر دوی د حملې ذمواري چا نه ده منلې. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو درې کاله مخکې د موسل په هغه جماعت کې خپل خلافت اعلان کړی و چې د روانو نښتو پر مهال ویجاړ شو. آبادی دا څرګندونې تیر مازیګر تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا په ملاتړ عراقیو ځانګړو ځواکونو هغه ودانۍ ونیوله چې پکې د پیړیو پخوانی انوري جامع جماعت کنډوالې پرتې دي. دا جماعت د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د جون پر 9 په بمونو ړنګ کړی و او همدا جماعت و چې د 2000 وبخې د جون پر 21 په بمونو ړنګ کړی و. همدا جماعت چې پکې د 2014 زیږیز کال د جون پر 9 د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په لومړي او اخیری ځل څرګند شو او د عراق او شام په هغو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ چې دې ډلې نیولې وي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تیره پنجشنبه ویلي ول چې بغدادي د روسیې الوتکو په یوه برید کې وژل شوی دی، خو د دې دعوې پخلی لا نه دی شوی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسې زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. د پاړه چنار خلکو د تیرې جمعې د بریدونو او ډزو په غبرګون د شهیدانو شپه لمانځلې ده. ناټو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړې دي، خو د اضافي سرتیرو کره شمېر یې نه دی اعلان کړی. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر د یوې وسلوالې ډلې یو مشر د ترهګرو په لیست کې واچاوه. دا اقدام څه معنا او اغیز لري؟
پاکستان پہ ایک ڈپلومیٹک پریشر تو ڈال سکتا ہے، حقیقت کی وجہ سے
اور سر بتا سے دخل اسی میں خبروں راکڑے مقبصندر طرف پر مشال راڈیو سرو سر لومړی موضوع ته ورځو. په پاړه چنار کې خلکو د تیرې جمعې بمی چاودنو او بیا د ملیشا ځواک په ډزو کې د وژل شویو په درناوي د شهیدانو شپه لمانځلې ده. خلک تیره شپه د ښار هغه ځای ته ورغونډ شول چې په کې چاودنې شوي وي. دوی شمې بلې کړې، د ښار په پیه څلور لاره کې علامتي تابوتونو ته وژړل او دعاګانې یې وکړې. تیره جمعه په دوو چاودنو او بیا مظاهره کوونکو د ملیشا سرتیرو په ډزو کې ګڼ کسان ووژل او ژوبل شول. ملیشا ځواکوای پر احتجاج کوونکو یې ډزې نه دي کړي. له هماغې ورځې راهیسې په ښار کې احتجاجي ناسته هم روانه ده. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د ښار په هغه ځای کې چېرته چې بامي چاودنې شوې وې خلک راغونډول، شمې بلې کړې وې او ویرې وکړو. هلته په پی ایچ او کې د سرکاري ودانو مخې ته علامتي تابوتونه هم پراته ول چې خلکو ورته وژړل او د خپلو مړو لپاره دعاګانې وکړې. ځای مشر ملک سراج علی وای له موږ سره هر کس په دې غم او درد کې شریک شول او دا پیښې وغندلې.
دشتګردو خو څه مذهب نشته، دې ځای کې د دمکیږي خاص کال هرې تشای و کې نل ورځي. هغوی مطلب دا دی چې دا خلک حکومت په خلاف پوچېږي، دا خلک په اهل سنت په خلاف پوچېږي. خو بهرحال موږ پوهیو هغوی خپلو مقصدو کې موږ کمیبونه.
په ښار کې تر 14 وروسته د ملشی ځواک پر مظاهره کوونکو هلته ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره 3 تنه مړه او 12 نور زخمیان شیوال. خو ملشی ځواک وای دوی یوازې هوایی ډزې کړې وې. په پی ایچ او کې تر دغه پیښو وروسته ځای خلک له اتو ورځو راهیسې په احتجاج ناست دي او وایي تر څو چې د پوځ سر لښکر جنرل قمر جاوید باجوا او یا وزیر اعظم نواز شریف هلته نه وي ورغلی خپل احتجاج نه پرېږدي. د شیعهګانو ځایي تنظیم د انجمن حسینیه یو غړی حاجي محمد کونین وایي دا امکان شته چې کېدای شي پاړه چنار ته د پوځ سر لښکر جنرل قمر جاوید باجوا له احتجاج کوونکو او ځایي مشرانو سره د مذاکراتو لپاره نن د جمعې پر ورځ دوره وکړي. د احتجاج کوونکو بنیادی پنځه غوښتنې دي. یوا دا چې په ښار کې د کورما ملیشا تعینات شي، بل د انتظامی امنیتي مشرانو برطرفي غواړي، دریمه د پیښو پلټنې دې وکړل شي، څلورمه د معایضې اعلان او وروستی هغو امنیتي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې پر مظاهره کوونکو یې ډزې کړې وې. په پاړه چنار کې ته د جمعې پر ورځ لاتوري مارکیټ سره نږدې پرله پسې دوه بامي چاودنو او د ملیشي ځواک په ډزو کې د صحت محکمې د شمیرو له مخې تر 2500 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بامي چاودنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکري جنگ وی الال می منلې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د ناټو غړو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړې دي، خو په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد یې د اقداماتو غوښتنه هم کړې. نه د اتحاد د دفاع وزیرانو تیره ورځ په برسلز کې د افغانستان د امنیت په اړه بحث وکړ او دا یې روښانه نه کړه چې څومره نور سرتیری به افغانستان ته استوي، خو د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو مشر وویل په دې اړه تفصیل وروسته ورکوي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له تودو بحثونو وروسته که څه هم افغانستان ته د اضافي پوځي ځواکونو د استولو په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو لکه څرنګه چې د ناټو عمومي منشي وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت ملاتړ اعلان کړ او په عین حال کې د افغانستان په وسلوالو قواوو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د نږدې 4000 اضافي سرتیرو استول په پام کې لري او په عین حال کې د ناټو لغړو څخه افغانستان ته د شاوخوا 3000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي به په پرونی غونډه کې خپلې ژمنې اعلان کړي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. له دې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وروسته له هغې اعلان کړي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جوزف دانفورد له افغانستان څخه امریکا ته ستون شي. ماته زیاته کړه چې د سرتیرو د شمیر او د افغانستان د پالیسۍ په اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر ډونالد ټرمپ وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو خپله وړتیا ثابته کړې ده، نو ځکه د ناټو غړو منلې ده چې له 2018 کال وروسته یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا کوماندو د پیاوړي کولو، هوایی ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپترو د ورکولو او د سرتیرو روزنې ته د پاملرنې د زیاتولو له لارې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو ستولتنبرګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي. ناټو په یوازې سر افغانستان ته دوامدار سوله نشي راوستلی. موږ پر خپلو افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپلو هغو ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښې حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي عمل وکړي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسیدای شي، خو د ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنۍ ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. There is a close relationship between what's going on the battlefield and what we can achieve. د جګړې د روان وضعیت او د هغه څه ترمنځ چې د خبرو اترو پر میز تر لاسه کولای شو مستقیمه رابطه شته. طالبان به تر هغه وخت خبرې ونه کړي چې په دې فکر کې وي چې جګړه ګټلای شي، نو موږ باید اوسنۍ ولاړ حالت مات کړو او افغان ځواکونو ته امکان برابر کړو چې پرمختګ وکړي، له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، پر روان وضعیت کې بدلون راولي او طالبان له دې لارې د خبرو پر میز د امتیاز ورکولو ته اړ کړي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه د پښتنې په جواب کې د ناتو دریز په ډاګه کړ او ویل چې د افغانستان د کړکیج د حل د یوې برخې په توګه باید د مسلې ته جدي پاملرنه وشي او زیاته کړه چې امریکا او د ناتو غړو په دې اړه له پاکستان سره په پوځي او سیاسي کچو تماسونه نیولې دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
روانه ونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر د وسلوال ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د ترهګر په نوم ونوماوه. دا اقدام پر داسې وخت شوی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودی د امریکا په سفر وو. د پاکستان حکومت ویلي واشنگتن دا کار د نوې ډیلی د خوشحالۍ لپاره کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت وسلوال یا سخت دریځې ډلې په تور فهرست کې اچولې دي. پوښتنه دا ده چې کله د یوې ډلې مشر یا یوه ډله دې نوملړ ته واچول شي نو پر هیواد یې څه اغېز وي. همداراز دا اقدامات د دوو هیوادونو پر اړیکو څه اثر لري؟ ګولایاز ځواب راکوي.
په لاهور کې د سیمایزي چارو پوه حسن اسکری وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځولو کې فرق موجود دی. کچري امریکا یو تن ترهګر ګرځوي نو هغه هیواد پرې بندیزونه لګوي. د دې په خبره د کشمیري ډلې حزب مجاهدین مشر نوم په ترهګر فیرس کې شاملول به څه اثر ونه لري خو نوموړي زیاته کړه
امریکا په پاکستان پر ایک ډیپلوماټیک پریشر تو ڈال سکتا ہے لیکن اگر یونائیٹڈ نیشن
امریکا په پاکستان سفارتي فشار راوستي شي خو کچري ملګری ملتونه هغه ترهګر ګرځوي نو بیا غړي هیوادونو باندې لازم وي چې هغه بندیز زونه عملی کی. بیا دا غ نمزت تر هغه حوصله شکنیو کی او مرستی ونه کړی د دې اثرات ډیر پراخوي.
حسن اسکری زیاته کړه چې دا په بنیادی توګه د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي ګام وي. دا یو هیواد خوشحالولو لپاره کوي. د کشمیر ډله امریکا لپاره ګواښ نه دی. بیا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو زده کړو د څانګې استاد ډاکټر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې په ډیرو مواقعو کې سړې تودې راځي. نوموړي د صلاح الدین نوم د ترهګرو په فهرست کې شاملولو په اړه ویل
وړي چې د دنیا لوی دهشتګرد چې دی هغه یا پاکستان کې نیول شوی دی یا مړ شوی دی یا پاکستان په تګ راتګ هغه شوی دی. کله قبایلي سیمه کې کله غټ خاریو لکه کراچۍ کې آتا کې اسامه اعتباد چو.
ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه چې د حزب مجاهدین مشر لپاره به ګران شي چې په پاکستان کې پاتې شي. بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي کچاري امریکا پاکستان ته وایي چې صلاح الدین حواله کړي نو دا به جدي خبره وي. د زیاته کړه
تاسو مخکې د سعید لیدلې دی چې هغه باندې دغه شو هغه عالمی دهشتګرد دغه شوی دی او هغه عدالت ته لاړ شي کیس پیو شي عدالت وایي ثبوت راړې ثبوت نی هغه به اخلاص شي. نو هغه ته هیڅ فرق نه پریوش هغه یو بل تنظیم جوړ کو او د هغه مشر دی او هغه رفایی کارونه اوس کوي نو هغه باندې د تب هم هیڅ فرق نه پریوزي. ما ته داسې لګی نه ما خو خیال دا یو داسې مودي خوشاله دو دی پاره چې جی تر هغه له دومره نو یو سړی درته دغه کو کنه دې په ځمکه باندې یا حقیقت کې وایس فرق نه پریوسی.
د پاکستان حکومت هم تیر کال شاوخوا 200 نه زیات ډلو باندې بندیز لګولې وو خو کارپو حسن اسکری وایي چې په دې لړ کې د پاکستان په قانون کې نیمګړتیاوي موجود دي. حسن اسکری په دې اړه زیاته کړه
اور تنظیم کو بین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں بین ہو.
پر یو تنظیم د بندیز لګولو معنی دا نه وی چې پر مشرانو به هم بندیز وي ځکه د پاکستان قانون په دې اړه مبهم دی. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونه شپږ میاشتې او یا یو کال وروسته لیو بل نوم سره بیا فعالیتونه شروع کی. د پاکستان پر قانون کې کمی او خرابیانې شته.
پاکستان کې خپل لا کې اندر کمی یا خرابي ہے.
کارپوهن په دې اندي پاکستان لپاره د چي د ترهګرو تنظیمونو او ترهګرو پر ضد داسې ګامونه پورته کړي چې نور هوادونو ته د تنقید موقع ورنکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبریالانو د ساتنې نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې په کوټه کې نیول شوی خبریال ظفر الله خان څکزی دی ژر تر ژره خوشی کړي. د دې خبریال پلار نعمت الله تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تیره اونۍ د ملیشیا سرتیرو د ده پر کور چاپه وهله او زوی یووړ. ملیشیا ځواک یا صوبایي حکومت په دې اړه لاڅنې دی ویلي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
نیویارک میشته سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د زیارت ورځ په بیان کې ویلي چې څلور ورځې پوره سوي چې د کوټې د اردو ژبې ورسپانې قدرت خبریال ظفر الله خان استکزای ملیشا ځواکونو له خپل کوره وړی دی. سازمان پر چارواکو د هغه ژر تر ژره د خوشي کولو ژغ کړی دی. د خبریال پلار او د قدرت ورسپانې مشر نعمت الله استکزای د زیارت ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ادا وکړه چې د جون په 15مه نیټې سهار مهال پر کور ملیشا ځواکونو چاپواله او ظفر الله خان له ځان سره یو وړ
دا په چې سار باندې شپږ بجې باندې کور باندې چې راغلی او تقریبا نه ګاډی نه وځي باقي چې څو ډېر زیات ورځې شو چې څلور پنځه کسان ساده ورځې شو نو هغه دې چې نو ماته ور دروازې ته ماته ور دې مثلا چې کوې دې الګ موږ دروازې خلاص کړې دوی دوه منټه ورې دې زه پر مشکله خلاص کړم سی واري هغه به وجود دې هغه موږ نه منل هغه سر څه چې وهل مثلا خو دې دې کور دې سپورت خو ورګ دې سره څنګه هیڅ شي نه سور سره دې مو سره خبرې نه هغه خبرې دې دې کړې نه یو ام بس یو دم وال شروع چاو خپل د وټه مای پی څو چې ستراله چې څو یې په پرکلیسي هغه ما ویل قدرت نه ني قدرت یې هغه خورکې دی ورو یا وو ته وایم چې څه ته ماته څه خو اوسه یې پر مشکل او خلاص هغه مې سی ولا دې نو سی ولا تل چې خبر اورید
مشال رادیو د پیش پاړه د ملیشا ځواکونو د صوبای حکومت هدرز معلومون لپاره د ځواکونو ویاند خانواسي د وزیرالا ویاند انوار الحق کاکړ د صوبې داخله چارو وزیر زهفراز بوکټي سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسوه. البته د اطلاعات په برخه کې د وزیرالا سلاکار رضا بړی سره د ټلیفون لارې رابطه وسوه خو هغه له پیښې ناخبري وشودله. نعمت الله سکزای دا کوي چې د ملیشا ځواکونو له مشرانو سره په وار وار لیدلی خو هغه کله د زفرلا له نیولو انکار کوي کله وایي ژر به اخلاص کړي او کله بیا وایي اسلام آباد ته انتقال کړي دي. د زفرلا خان د نیولو د واجب پاړه د خبریالانو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست نعمت الله سکزای په حواله وایي چې زوی ځکه نیول سوی چې هغه پر ټولنیزه میډیا داسې لیکنې کړي چې پکې پر امنیتي ادارو تنقید شوی وو. د ظفر الله څخه د راخوشکول لپاره د بلوچستان د خبريالانو سازمان هم فعال شوی او د بلوچستان یونین اف جرنالست مشرانو د زیارت پر ورځ یو ځانګړې غونډه وکړه. د سازمان مشر خلیل احمد مشال ریډیو تول چې د ظفر الله څخه نیول لومړی پیښه نه ده بلکې تر دې وړاندې هم یو شمیر خبريالان تښتول شوی یا وژل شوی دي.
بلوچستان کې نو پر پاکستان څخه ټول زیات صحافیان شهید شوی دي ټارګټ کلینګ کې تقریبا 30 سزا دي نو خطرات هر خواسه دي چاہے هغه مذهبي ملټنس دي یا الګي پسند ملټنس دي یا حکومتي ادارې دي هغه صحافیان ته مطلب نو فراوري نو دا ډیر زیات خطرات دي کم خطرات
مو سامنا کوو. پبلسان کی لڅه د پاسه یو ویل چې زراي سي نه امني زیاته سوي او د بلوچستان د خبريالانو سازمان په خواني مشر شهزاده ذوالفقار پوینه په داسې حالاتو کې خبريالان په ډیره ویره کې کار کوي او د رسنوي ازادي زیاته محدود سوي ده.
د ديموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
جمهوریت خبرونه ورته پر پاوکم 2 بجو در خبرو او پراتلونکو غړي کې هارون بچا هنري غړي خبرونه ورېدای شي. تاسو اوس کولای شئ چې را سره رابطه وکئ او په فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی هلته تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ او په ټلیفون باندې هم را سره رابطه کولای شئ او په سکایپ هم. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00
او کغواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیری له سان سره ولیکه
0 8 0 0 2 2 0 3 3
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته ده مشال رادیو.
ګورو چې لومړی راته چا ټلیفون کړی دی او څه خبرې راوړی دی د خپلې سیمې تازه او مهم. ستړي مشه ستړي مشه صاحب، راډیو مو بند کړئ، ما سره خبرې وکړي. بل کس په واخلو. ستړي مشه ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه
پمرجان سے تا تاسو پروڈوسر ته ټول همکارانو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او جی ز اورگزی نا سمرګل اورگزی خبرې کوم.
په خیر راغلی اورگزی صاحب، څنګه یې؟ خی
څنګه پمرجان سے تاسو خی اختر مخاطر کوم.
مننه، خوشاله اوسې. خاصه خبر مراوړه دی رات.
جی خبر به در صدا شریکم ته مونږ دلته علاقې کې بلا پرونه بلا ورځ دلته ته لوکل کوم شهران دی غویا مشاهره وشول او خپل خپل کله منیر کې پیش کو او خپل علاقې متعلق هغه وکه بس نو صدا سره شیر کوم دا خبرو.
سید، دا دومره مهم خبر نه و؟ خا بل زل چې بیا راځي نو کوشش کوي ګرځي را ګرځي په دې اورګزو کې. حالت ډېرې غټي کې سید په اورګزو کې هغه را سره شریکوي. سید
ٹھیک شو. جی
رمان، خوشاله اوسې. خدای په امان. د کرن خان په غږ درته غزل نشو.
Thank you. جانا اے دبا
مشال رادیو ته غوګیاس شاکر بیٹنه لې فار لکی مروت علی کی چې د اختر په ورځو کې په اکسیډنټونو کې لدریس او څخه زیات کسان ژوبل شوی دي. دا شمیر د ورکړې دی اوس پته نشه چې دا به دومره زیات واقعا هم یو کنه که واقعا دریس او کسان ژوبل شوی یوازې په فار لکی مروت کې نو دا ډیر غټ شمیر دی. بل داوی چې بیګا په لکی مروت شاسن خیلو کې د موسیقي پروګرام چې پولیس ورغلل پروګرام والای ونی و تشدد ور باندې وک په دې سیمه کې په 2018 زیږیز کال کې په دیوی د والیبال په میدان کې 14 شوی و او ترغی ورسته دا لومړی زلو چلته د موسیقي پروګرام کېده. ښه په خوست کې باران شوی دی تیر ورځ. اسحاق الله اسحاق لیکي او دی وی چې خلکو ته مالی تاوانونه رسیدلی دي. او فرید الله خودزاده لیکي چې په کابل کې چار نیمه امتحانونه را رسیدلی دي. تاسو د دواګانو په هیله یمن. فرید الله خودزاده صاحب داسې به وکړي چې دواګانې به هم درته کوو خو ته به دا فیسبوک پرېږدي او سبق ته به کینې. په هغې صورت کې به په واقعي توګه باندې لوړې نمبرې واخلي او چې کله د امتحانونه خلاص شو نو بیا به د نتیجې نه موږ خبر کې په فیسبوک. څوک را سره دي ستړي مشي؟ دای لاړ. بل ستړي مشي؟
هلو
ستړي مشي صاحب.
هلو
زما غږ اورئ تاسې؟
بالکل صاحب.
نوم مو راته واخلئ او سیمه مو راته وخی.
شمالي وزیرستانه ارمانی تاسو سره ټلیفون پالی کایو.
ارمانی صاحب څه خبر دی راوړی دی؟
خبر خو مې داسې راوړی دی صاحب چې دا غانه خبر سری دا بلوچستان کې یو خبریال یې نه دی نیولای. نور موږ خو داسې چې موږ خو په یوه لري مړه کېږي پښتونه په بل لري کې اخر پسې موږ په خوله باندې پټۍ کېږي راغه دوته نه پرېږدي. دا وخت لري به څنګه موږ نه کېږي پښتونې په علاقه کې.
تاسو څه وایئ چې څه وشي څه طریقه په کار ده؟
منه کنه خو زه خو سیبز مشو ډېر وي تاسو سوسي چې اوس پښتونه څه وکو؟
صحیح په خولې باندې پټۍ تاسو چې تړل کېږي.
او په خولې باندې پټۍ تړل کېږي موږ زار نه سي وچاته ولا چې موږ خپل زار وچاته وي چې کنه موږ سره داسې کېږي زیاتای کېږي بیا په خولې پټۍ باندې کېږي. او بل موږ که خیر پسې بیا ځلی نه تاچاوي خو دا خو ډېره مشکله نه شوه.
یعنی ستا دا پوښتنه ده چې دا ډېره زیاته مشکله شوه کنه؟
دا خو ډېره مشکله شوه دا پوښتنه مې ده.
صحیح ده صحیح ده. ډېره مننه ارمانی صاحب. د ارمانی صاحب د پوښتنې که ځواب څوک لري نو هغه به راسره رابطه وکړي په بله خپرونه کې بیا به ورته ځواب ورکړي چې دا ډېره نه ګرانیږي چې خبریالان زندانونو ته اچول کېږي یا تختول کېږي یا اوچتۍ خلک او ورسره د پښتنو حالت هم خراب دی. نو د دې پوښتنې ځواب بیا راته په خبرې او سندرې کې تاسو ملګري راکئ. د هارون باچا په غږ د زلفو سوري ته دی کینو.
د زلفو سوري
داد کینو مخمل تکینو زلف سوری داد کینو مخمل تکینو یار سنو
مشال رادیو ته وګیا څوک را سره دی ستړي مشه ستړي مشه ښه که څوک نه نو زه تاسو سره یو خبر شریکوم او هغه خبر دا دی چې په جنوبی استرالیا کې یو ډول ماران دی چې ورته د پړانګ مار په نوم باندې پیژندل کیږي او وجه دا ده چې د دوی د پوستکی چې دی د پړانګ غوندې جوړ دی اوس په دوی کې خاص خبره دا ده چې یو په لسو کې په خپل لومړی د ژوند په لومړی پړاو کې په اولنیو وختونو کې او یا وروسته ړندیږي او د دې ړندېدو وجه چې ساینسدانانو معلومه کړې ده هغه دا ده چې په سر باندې گزار خوري او هغې نه وروسته بیا دوی ړنده شي خو جالبه خبره دا ده چې پر ړندېدو سربیره دوی کولی شي چې ځان ته د یو ډول مرغان دی هلته په مغیزی کې په مغی سیمه کې د هغو چورګوړي پیدا کړي او وی خوري نو دوی ټول عمر تازه غوښه خوري او هغه نه پاتې په لسو کې نه چې په سترګو بینا دي روغ دي
هغوی خو کولی شي چې وی ګوري چورګوړی او پیدای کی وی وژنی وی خوري. دا یو بلې څنګه کوي د دې لپاره ساینسدانانو ورباندې سوچ کړی دی، تجربه مشاهده کړې ده تر ډیرو وخته پورې چې دا د دوی دا ژوند یې څارلی دی. اول خو یې دا معلومه کړې ده چې آخر څه لامل کیږي چې د دې مارانو په سر باندې گزار کیږي او بالاخره سترګې ړندېږي. نو لامل یې دا دی چې دغه ماران چې کله ښکار ته ځي او دا چورګوړي ښکار کوي، نو د دوی هغه نور مارغان چې دي چې مور او پلار دي د دې چورګوړو، هغه له دوی سره جنگ کوي او چې کله هم جنگ کوي نو نیغ گزار ورته د مارانو ته په دې سر باندې ورکوي او د مغې یو گزار سره مار چې دی هغه په مغې ځای کې ړوند شي. بیا دوی تر ړندېدو وروسته ښکار څنګه کوي او هغه چې ساینسدانانو ورباندې څېړنه کړې ده او مشاهده کړې د دوی ژوند یې څارلی دی، نو معلومات یې کړي دي چې دوی چې ړانده شي نو بیا د ژبې په ذریعه باندې خپل ښکار لټوي او د ژبې دوی ته لار هم خي او د ژبې هغه وړې وړې انټینې دي په ژبو کې دوه دغه لري سرونه لري، په د هغې په ذریعه باندې دوی ځان ته همدا چورګوړي هم پیدا کوي، یعنی که ړانده هم شي نو بیا چورګوړي پیدا کولی شي. او د خوند خبره بیا دا ده چې یو ځل چې ړوند شو نو بیا په سر باندې هر څومره ګزارونه خوري خپل جنگ ته دوام ورکوي او خپل چورګوړي ځان ته ښکار کوي او خوري. د اسحاق خان په غږ درته غزل نشرو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم، او مدکیږي په مزلیم مسافرم، چل وهلې او چخلیم مسافرم، چل وهلې او چخلیم مسافرم، بلتا يم روايم مسافرم، بلتا يم روايم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مدکیږي په مزلیم مسافرم.
مړه او زنه مسافر يم او چې تمړه او زنه مسافر يم جلوه له او چې خلې مسافر
مشال رادیو ته وګی است ګور شار ته ټلیفون کړی دی او لکم ځای ستړي مشه ستړي مشه صاحب
هلو
سلامونه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته خو یو سیمه ټلیفون یې قطع شو بل را سره څوک دی ستړي مشه
السلام علیکم رانا
وعلیکم السلام دا ریډیو دې لګه بند کای سیبا ها
ریډیو مې بند کړل
ها او نمبر ته خې او سیم راته اوس
زه جان محمد د شمالي وزیرستان د مایزر ما خبره در سره کوم
په خیر اغلی جان محمد صاحب د مایزر څخه دې څه خبر راوړې دی راته
بس الحمدلله قرار قرار دی
صحیح حکومتی اقدامات ډیر شیان دي چې آغاز موږ خبريالانو ته نه معلوميږي یا ځکه چې موږ خبريالانو هر ځای ته نشي رسیدي نو تاسو را سره شریکول شي زه به درته یو بل خبر در کوم او غدا دی چې 13 ونی د جمعې په ورځ باندې 13 جمعه هند یو راکټ خلاته یا تشیال ته واسطه او چې پکې یو ډیر شوړې سپوږمکۍ وي او په دې سپوږمکیو کې ډیر چې وي هغه د اروپایي هیوادونو او د نورو هیوادونو سپوږمکۍ وي چې هند ورته فضا ته خلاته ولېږلې او د دې وجه دا ده چې د هند د خلایی څېړنو یا د خلایی څېړنو پروګرام چې دی هغه نسبتا ارزانه دی د اروپا پرتله یا دغه په پرتله د امریکا پرتله نو او وزیر اعظم نریندر مودی چې دی هغه په خپل واکمنۍ کې دا پروګرام نورم پر مخ یووړ او هند اوس په دې وروستیو کې ډېر سیټلایټونه یا سپوږمکۍ خلاته لیږلې دي د تیرې جمعې په ورځ چې کومې سپوږمکۍ خلاته لیږلې دي په هغې کې د اتریش یا د آسټریا د بلجیم د لاتویا لیتوانیا او سلوواکیا سپوږمکۍ هم وي او دا سپوږمکۍ به د مواصلاتو یا د رابطو لپاره لکه انټرنیټ او ورسره ټلیفوني رابطې او د موسم د دغه د اټکل لپاره وړاندوینې لپاره او د موسم د حالاتو بیانولو لپاره او ورسره د فصلونو د څار لپاره استعمالیږي لدی سره سره یو بل خبره چې پرون ما ول استاد اروپا د خلایی تحقیق یا څېړنې اداره چې دا هغه سپوږمکۍ لیږي دغه ته خلاته او دا هڅه کوي چې په اروپا کې او په نړۍ کې چرته د الوتکې الوزي په دې ټولو کې به انټرنیټ وای فای موجودي چې خلک په هوا څخه هم په رابطو کې وسم د سکینډینیویا د هیوادونو ځنې هوایی شرکتونه دي چې هغه لکه د ناروې او د هوایی شرکت شې دی هغه تاسو ته دغه درکې انټرنیټ استعمالولای شي خو دغه سپوږمکۍ چې اروپای وس لیګي خلاته د دې په ذریعه باندې به دا نور هم اسانه شي او په الوتکه کې به هم خلک کار به هم کولای شي په انټرنیټ باندې به فیسبوک چې تاسو ډیر زیات استعمالوي همدا به استعمالي او سفر به هم تیریږي د ماسر ریم ګل په غږ درته غزل نشرو
چیس بوگ میں بانتا بمتا رخی اس
سپوږمۍ بام ته راخیژي، لیونۍ بام ته راخیژي، چې سپوږمۍ بام ته راخیژي، لیونۍ بام ته راخیژي، لیونۍ بام ته
مشال رادیو ته غوږیاست. میسور داوړ خو خبر نه دی لیکلی په فیسبوک باندې، خو یو مهمه دغه ده کیسه ده، داس درته اعلانوم. د پیښور د دی ویچ په شمالي وزیرستان کې ټلیفونونه کار نه کوي، نو د ملګری نه دی خبر د دې نه. نو په نورو قبایلي سیمو کې هم چې خلک نه خبر، او لسم امتحانونه د دولسم امتحانونه پاس کړي، نو او غواړي چې د انجینرۍ انټری ټیسټ دپاره دغه وکړي، داخله وکړي، او یا د طب د میډیکل د انټری ټیسټ لپاره داخله وکړي. نو میسور داوړ لیکلي دي چې د پیښور د انجینیرنګ انټری ټیسټ د داخلي اخیرنۍ تاریخ چې دی هغه د جولای څلورمه نیټه ده، یعنی راتلونکې میاشت چې سبا شروع کیږي. یعنی څلور ورځې دي در سره خپل ټول شیان را غونډ کړي، ورشي پیښور ته داخله وکړي، او ټیسټ تاریخ چې دی هغه په شپاړسم تاریخ باندې، د جولای په شپاړسم باندې انټری ټیسټ کیږي. د میډیکل انټری ټیسټ د داخلي اخیرنۍ تاریخ چې دی هغه څوارلسم جولای دی، څوارلسم جولای، یعنی له سبا نه چې دا میاشت شروع کیږي دا ده، او انټری ټیسټ تاریخ چې دی هغه درویشتمه جولای ده. نو تیاری ورته وکړي، او هڅه وکړي چې ژر تر ژره خپل دغه وکړي، دا داخلي وکړي. یو ځل بیا درته وایم، د پیښور د انجینرۍ د پوهنځي یا د پوهنتون د انټری ټیسټ داخلو اخیرنۍ تاریخ چې دی هغه څلورم جولای دی، او انټرست په 14 جولای باندې کیږي او د میډیکل انټرست د داخلي اخیرنۍ تاریخ چې دی هغه 14 جولای دی او انټرست په 13 جولای کیږي. نو که څوک پکې دلچسپی لري په انجینرۍ کې یا په طب کې او خې نمبرې مو اخیستي او انټرست ته مو تیاری هم کړی نو بس ورځئ بسم الله کې ور باندې. نورو کسانو هم تبصری لیکلی دی خو زه د هیچا تبصری ځکه نه لولم چې خبرې راته نه دی راکړی. نو لنډه ده او سلامونه را لېږلي دي نو ټولو ته دی وعلیکم السلام وي او خبرونه خو ما در سره شریک کړه په راتلونکي اونۍ کې به بیا درته نور جالب خبرونه هم راوړم در سره به شریک کړم. د فرهاد دریا په غږ باندې درته دا سندره نشرو.
سونا کر لپ عشق لا سونا جوڑو دخپل کور دیوالونا جوڑو دخپل کور دیوالونا په زخم لپ کې اوبا راوړو لغرا لالونا په زخم لپ کې اوبا راوړو لغرا لالونا کر لپ عشق لا سونا جوڑو دخل کو دیوالونا جوڑو دخل کو دیوالونا څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونا دلته څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونا مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو ترې محلونا مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو ترې محلونا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونا جوړو د خپل کور دیوالونا ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغرا پو چانونا چولی نختارونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغرا پو چانونا چولی نختارونا پو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا کر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونا جوړو د خپل کور دیوالونا
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,000 او 15,000 کلو هرتز